مسئولیت دا چې خپل اطفال ته وایي چې د مکتب له سهولتونو نه سم استفاده وکړي، بلکې د کورنۍ لپاره زده هم وایم چې کورنۍ د راسي وختن په وختن یوازې د مکتب سهولت دی وګوري چې آیا دا کوم سهولتونه چې فعلا په مکتب کې دي د دوی د اولادونو لپاره ضرورتونه رفع کوي که نه رفع کوي. که نه رفع کوي دوی څنګه کولی شي چې له ښوونځي سره مرسته وکړي چې هماغه مشکل رفع شي؟ ځکه که چېرې موږ وګورو په افغانستان کې د پوهنې خدمات ټول وړیا دي، ولې دولت به نشي کولی چې په هر لحظه کې ټول خدمات بالکل په 100% ښه توګه باندې ارزښت کړي؟ مګر جامعه که چېرې په دې کې نقش ولري، جامعه ښوونځیو سره خپله همکاري ولري د ترمیماتو په برخه کې، د ځینو وختونه په دست جامعه کې هم مثلا داسې کسان سره چې هغوی غټ سوداګران دي، غټ تجاران دي، سره هغوی سره که یوازې خبره وسي، هغوی په ډېر لږ وخت کې ته حاضرېږي چې د ښوونځي یا کوم ضرورت نه سي دي هغه پرې رفع کړي. اما هېڅکله تجار په خپله نه خبرېږي ترې نه چې وسي په دې ځای کې به داسې یو مشکل وسي هغه ته وحي یا الهام راسي چې هغه بیا
جوړې کړي. آیا تر اوسه له کوم ښوونځي سره کوم سوداګر داسې مرسته کړې لکه تاسو چې یاده کړه؟
دوه ښوونځیو ته لاړم چې هغه وکتل، واقعا ډېر ښه جوړ سوي و سره، یو دوه په ننګرهار کې ډېر ښه جوړ سوي و، چې هغوی سره مؤسساتو کمک کړی و. ولې په هرات ولایت کې مې یو ښوونځی وکتل چې هلته نه یوازې سوداګر ورسره کمک کړی و، بلکې د جامع خلکو هم ډېر کمک کړی و. که څه هم هغه د ټولنې خلک ډېر بېوزله خلک و، اما د مدیر ډېر مبتکر سړی و، شاګردانو ته د دې احساس ورکړی و. زه مکتب هم خپل، او تاسو که د ورځې یوه افغانۍ بچت کړئ د خپل مصارفونه، د میاشتې ډېرش افغانۍ کېږي، او بیا دا پیسې راغونډې کړئ، راسئ دلته به یو کمیټه جوړه کړو چې په هغه کې خپله زده کوونکي اوسېږي، د زده کوونکو اولیا اوسېږي، کورنۍ غړي اوسېږي، او معلمین اوسېږي، او دا پیسې به د هغوی د نظر لاندې په هغه ساعتو کې ولګول سي چې هغه ضرورت د مکتب اوسي. نو هغه مکتب یو وخت کې د خاکباد میدان په نوم باندې، یا میدان خاکباد، ولې اوس ډېر ښکلی و، ډېر ښه جوړ سوی و، میدان د فوټبال درلوده، هرې خواته ګلان و، ډېر ښې لارې ورته جوړې کړې، ډېر پاک نظیف تشنابونه یې درلودل، د لاس مینځلو سهولتونه یې ډېر ښه و سره.
همدا اوس که کوم سوداګر دې موږ او تاسې خبرې اوري او غواړي چې له ښوونځیو سره مرسته وکړه، دغه ضروري شیان چې دي ماشومانو ته جوړ سي، کنه دوی په څه رقم تاسو سره مراجعه وکړه؟ آیا کوم داسې مشخص آدرس کوم څه غوته ویلی سي؟
تر ټولو اسانه لاره ده چې دوی امان نږدې ښوونځي سره په تماس کې سي، د ښوونځي مدیر او هلته شورا د ښوونځي او د ټولنې شورا موجوده ده، چې د هغه شورا تر نظر لاندې د دوی مرسته ولګول سي، او دوی هم کولی شي چې د هغه پیسو د لګولو په برخه کې خپل نظرات ولري، سره چې دوی ورته وایي چې دغه پیسې په دغه برخه کې زه غواړم ولګوم، ښوونځي ضرورت رفع سي. او که چېرې یو سوداګر غواړي چې په غټه کچه سره د پوهنې لپاره غټه مرسته وکړي، نو د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو په برخه کې، عمومي زده کړو په برخه کې زه خپله کار کوم، هر وخت کولی شي له ما سره په تماس کې سي.
تاسو به چیرته پیدا کړئ؟
زه د پوهنې وزارت په مرکزي تعمیر کې په دفعونو کې موقعیت لري،
بله،
د عمومي زده کړو مؤنیت کې د ما دفتر.
کوز درت وایي چې په خپل د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري د راتلونکي لپاره، چې دغه کومې ستونزې چې اوس په مکتبو کې دي، څښلو د اوبو ستونزې دي، تشنابونو ستونزې دي، دا راکمې کړه، دوی څه کول غواړي؟
دغه کوم ساحوي سفر چې ما درلوده یو له اهدافو نه دا و چې موږ هغه واقعیتونه د ساحې وګورو او ضرورتونه وګورو، نه یوازې د اوبو او حفظ الصحې په برخه کې، بلکې په نورو برخو کې هم کوم مشکلات موجود دي، او هغه د شاګردانو په صحت او د کارکوونکو په صحت باندې اغېز لري، د هغوی نچوړ یا خلاصه یې روبوس. او دلته اوس کولی شي موږ یو پالیسي د ښوونځیو د صحت لپاره جوړ کړو. کله چې موږ پالیسي د صحت جوړ کړو، د دې په مرسته موږ کولی شو چې له مرستندویانو نه نور مالی مرستې هم ترلاسه کړو، او بیا هغه په دې برخه کې ولګو، او دویم داسې موږ لپاره به هم دا واضح اوسېږي چې په کومو برخو کې موږ غواړو کار وکړو. د بیلګې په توګه مثلا د صحي خدمتونو په برخه کې، د تغذیې خدمتونو په برخه کې، تربیت بدني په برخه کې، همدارنګه چې څنګه موږ صحي زده کړې ورکړو شاګردانو ته او کارکوونکو ته، جامعه څنګه باید د خدمتونو په پلان کولو کې او همچنان په څارنې او ارزونه کې څنګه نقش ولري. که چیرې یو شاګرد مشورې ته ضرورت لري، سره هم ته مشوره ورکړي، ځینې شاګردان ډېر له فکري نظره نارامه اوسي، هغوی ضرورت دی تلري چې باید د مکتب په سطح باندې هغوی ته باید یو څه مشوره ورکړل شي. چې کله موږ دا پالیسي جوړ کړو، د دې تر چتر لاندې به بیا یوه ستراتیژي هم خاص د دې لپاره جوړو چې څنګه د اوبو او حفظ الصحې خدمتونه په مکتبونو کې بهتر کړو، او په دې طریق سره به بیا د ستراتیژي تطبیق لپاره به هم پلانونه جوړیږي، او ان شاء الله سه کوشش به دی وسیږي چې په راتلونکو څو کلونو کې هم دې برخه ته خاصه توجه وسی، خصوصا د نجونو په مکتبونو کې موږ دې ته ضرورت لرو چې په هغه وخت کې نجونې په عادت محور وخت کې ضرورت دې ته لري چې باید یو خاص سهولت د هغوی لپاره موجود وسی، د هغه سهولتونو په جوړولو کې هم یو خاصه توجه وسی، تر څو هغوی د مکتب نه غیر حاضر نشي او وسی کولی خپل درسونه ته په عادي توګه او په ښه توګه ادامه ورکړي.
یو بل مشکل چې تیرو وچکالی رامنځته کړی هغه د اوبو کمښت ده چې له تیرو کلونو کمې سوي هم دي او که له اوبو سره همداسې بې احتیاطي وسي شاید موږ نور هم له مشکلاتو سره مخ سو. په کومو ښوونځیو کې چې نلونه شته او هغه ماشومان د اوبو بې ځایه مصرفوي یا نل خلاص پرېږدي که نه، دا مسله تاسو څومره جدي ګورئ؟
مکتب له مدیرانو سره د معارف د ریاستونو له خوا تماس نیول سوی ده تر څو هغوی وسي کولی په هر مکتب کې انضباطان ویداره درسي ساعتونو وخت کې هم له شاګردانو یو دوه نفر انضباط وسي چې هغه انضباطان د شاګردانو ته په دې موضوع په ارتباط باندې معلومات ورکړي او پوهیږي چې د اوبو نه سمه او معقول استفاده وکړي. همدارنګه معلمین هم د دې موضوع په اهمیت باندې له شاګردانو سره وختن په وختن غږېدلي دي او شاګردانو ته د دې معلومات ورکړل سوي دي. کوشش په دې باندې هم روان ده چې څنګه وسي کولی چې په مکتبونو کې کله چې هغه اوبو نه څه لاس وینځلو لپاره استفاده کړي، یا مثلا هغه اوبو نه څه مونږ مثلا د بمبې لاندې ترینې او بوتل ډکو خو یو څه اوبه ځای کېږي، هغه اوبه که چیرې وسي کولی چې د مکتب د سرسبزۍ لپاره ترینې استفاده وسي دا به هم ښه کار وسي. خو دا بیا هم د هر مکتب د مدیر په ابتکار پورې اړه لري چې هغوی څنګه ښه استفاده ترینې کوي.
ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
هیله کوم. تشکر.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلام. آیا دا سچوک پیژنې چې د خلکو عیبونه پلټي؟
او ولا څنګه منې دلیلې د منګه شاه خو د ادم سایګان دی یو بل سره په تیرې خزه د خایب جوړې ډیر زیاته کوي چې
ولی خلک د نورو عیبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې خګني بیا دوی راټولېږي د کس راځي عیب ولټوي.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره درناک عذاب خودلې ده.
قدرمن اوریدونکو، نن سبا د عیبونو پلټل پټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلې او خلک د نورو عیبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیانې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې عیبونه پلټل کیږي، لاملونه یې څه دي او د کوم لارو څخه ګټه پورته شي چې د عیب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا خیس پړلوب خاطر په نننۍ کور کې خبرونه کې مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او ارواپو سره مرکه هم کړې ده. هیله ده تر پایه راسره ملوسي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
درنوریدونکو، د نورو عیبونه پلټل غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمېرل کېږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډېرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل انترینه هیروی. نور خبره لنمو وړیا ورو.
عیب جویی هم یو د غناپسند فرهنګ د جمله نه حسابېږي. نو عیب جویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبره کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول د موږ کې عیب جویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروا صافی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم خلک ډیر د خلکو عیبونه پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي، یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډیره ټیټه وي، او دې شیان ته پام کوي څوک علمی سطح جګه وي او عامه پوهاوی ولري کله دا خبر نه کوي. نجونې ملګری مې چې دي ټول عیب لري، بیا دا خصوصا مخام خصلان ورته وایي مانا، او که دا ډېر مشکلې جدي وي غیر مستقیم ډېر په صمیمي ډول ورته وایم چې دا کار ښه نه ده، یا داسې وکړو یا څه وکړو چې خلک در باندې خبرې وي. دا ډېر محفلو کې چې یاله چا سره قم لباس واخیستو کالی لګېږي او دسکاولې نه لګېږي او بوټانې او رقم پانتونو کې ډېر زیات ده چې سټایل یې غلط وښه یا یو رقم بل رقم یا لا څه رقم په لاره ځي، دغو ځایو کې ډېر زیات. والله زه سخته مخالفه یم د دې ایب جوی پاک له، او زه د خپل فامیل نه شنو چې